Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 12 ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 4 سره برابر ده. د خبرونه او بخې د اکتوبر له 4 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیران قانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه دا وکړه چې په پاکستان کې له 40 وروسته یو تروریستي حمله څخه په 14 کې افغانان ښکېلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان دی د دې ادعاو پر ځای د خپل امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې سخت شمای په مخ کې دی، خو زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د WFP د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر اړ افغان لاسنیوی وشي پکار ده چې دوی ته سمدستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د WFP ویان وحیدالله امنی تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د بودیجې د کمښت له کبله دوی یوازې کولی شي میاشت کې له 15 میلیون اړو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو ته خوراکي مواد ورسوي. WFP وایي د افغانستان لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ترکیه وایي چې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK د لسګونه غړو په ګډون نږدې 1000 کسانې نیولي دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبې ورځې تر حملې وروسته کیږي چې په پایله کې 2 پولیس ټپیان شول. د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه کردان دي، دا چاپې داسې محل اچول کیږي چې د دې برید پړه PKK ډلې منلې. ترکیه او لویدیز متحدانې PKK تروریستي سازمان بولي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا ویلي چې امنیتي ځواکونو په 14 ولایتونو کې له 1000 زیات کسان نیولي دي چې د PKK 16 غړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید داسې مهال وشو چې په پام کې وو ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان ته د اوړي تر رخصتۍ وروسته وبخې پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې موافقه کړې چې ارمنستان ته پوځي تجهیزات واستوي. کاترین کولونا پرون ارمنستان ته د سفر پر مهال وویل هیواد به ارمنستان ته پوځي تجهیزات ولیږي څو خپله دفاع یقیني کړي. تیره شنبه د ملګرو ملتونو یو پلاوی لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ته سفر وکړ څو هلته بشري وضعیت وارزوي. د ارمنستان او د هغه د ګاونډي آذربایجان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې آذربایجان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ ونیوله. له سیمې د ارمن ټبرو د کډه کېدو لړۍ روانه ده او پر دې موضوع ګڼو سازمانونو او هیوادونو اندېښنه ښودلې. د دې کډه شویو کډوالو شمیر تر 1,00,000 ډیر ښودل شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېدله چې په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي. په هند کې د دې لوبې پچا یا تاس افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا وتوانېده افغانستان ته 295 منډې هدف وټاکي. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته کم شول او افغانستان ته 255 منډې په کار وې. افغانستان وتوانېده د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ورکړل شوی هدف پوره کړي. د رحمان الله ګوربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په چین کې د نړیوال همکارۍ د فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي ته هم بلنه ورکړل شوې. په یو مرکه کې به دا خبره وسیړو چې دا غونډه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لپاره په څه معنا ده.
تعامل په معنا د رسمیت پیژندل نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي.
د پاکستان په محبسونو کې د یو شمیر افغانانو د مرموزي مړینې په اړه په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت غبرګون ته هم کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار ټولنه وای د افغان میرمنو غږ باید د نړیوالو په ټولو هڅو کې څرګند وي.
د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی غږ باید واخیستل شي.
نور مطالب هم لرو او ری دو تایر اسرا وسی.
در دې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین په شیجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه کیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیران هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته چین هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل چې اسمت څروانی اوروي.
چین له هغه لمړیو یعنی تباندی دو کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس هې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنوی چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنوی چارو وزیر جلیل عباس اعلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنوی چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزه کتنې او غونډې هم بلري. ویل شوی د طالبانو په پلاوی کې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت موین عبداللطیف نظری او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښ خبري کیږي. د نړیوال همکاري لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ایزه همکاري او سیمه ایزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شینکی کډو خیل وای چین په دوه دلایلو له طالبانو سره نشتې اړیکې پالي.
ولمړی دلیل د دوی امده امنیتی مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلې چې د چین مخالف دي هغه د غوی په خلاف باندې اون کارول شي. دوه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي چې چین ډکی او چین د افغانستان د خپل پروژو په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وژي اسمبلې پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت تر رسمیت نه پیژندلی او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیات لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت 16 میلیارد ډالر او ترسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سروزرو د لوګر د مس عینک دویم کان د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون لزینو کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
و امر دل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم درېمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون پکې کوي. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړي او د مرکې په پایل کې پوښتنه ترې کړي چې د ترانس هیمالیا فورم په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنا ده.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به د هیمالیا فورم درېمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې دپاره ښاغلي متقي دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کیږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري، ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمربند دی او افغانستان داسې معلومیږي چې د دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او هغه ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاری په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
ګرچه تیره میاشت چین د افغانستان دپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاصو مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولای دی او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته دا د هغه نورو مسایلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د پرسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنی تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. او
د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزي مړینې په باب عکس العمل ښودلې. په عین حال کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
کله یوی خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند سرګندونې زیات شوې، بل لور ته حالته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
اندوس زتا سره یېګما د چټه بختور په سیمه کې په اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره یېږي. دا نه وایي چې دا ویزا لري که نه لري، دا اسناد لري که نه لري، مقصد د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي.
د ازادي راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د څنګ مرستیاله هیدر باروي افغان ښځې باید خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه په غونډو کې حضور ولري. مېرمن بار د ښځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم په پرانیستي لیک جزئیات پرون پر خپل ایکس باندې خبر کړی. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه شوې چې د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو فعال او انډول حضور ته پاملرنه وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګ مرستیاله هیدر باروي په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان مېرمنې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. مېرمن بار د سه شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د ښځو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستل لیک شریک کړ او زیاته یې کړ چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د ښځو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپل هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاستی کړی. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په آدرس د ښځو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په اتلې کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شوی. د شپږ سنوري هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او معنا لرونکي ګډون ولري. په لیک راغلی چې لمساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره لدې چې افغان مېرمنې لخپلو حقوقو به برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د ښځو د حقوقو فعال زرغونه ولي وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د ښځو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خځې باید په بهرنیو غونډو کې چې د خځو او د هغوی په برخلیک خبرې کیږي حضور ولري. د خځو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وی خزه د حق لري چې په هغه غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید د مسالې ته پام وکړي.
ورستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزې له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه ولسي وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوه او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون د خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فريدي سيال د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ل بریټانی خبریدونکو کې کرکټ ټایمز خبرونه په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي. د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې بخانه کپټان اجی جدیجا د موربی او مشاور په توګه ټاکل دی. پرونه زیاتوي افغانستان بعد د نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې په لوبي سره پیل کړي. خبرونه د خغلی جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاد کړي او زیاتوي چې د هغه لاستراوړونو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خبرونه پټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنځشنبه په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په سازیتوب په 1690 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. د سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړې ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وای د تیر جمهوریت نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي او یا له بهر هیواد ترستان شوی د خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وای دا کارتونه ځکه په خوانیو چارواکو ته ورکوي چې څوک غوښ ورتر جوړ نکړي، خو ځینې نور سیاستوال بیا د په هیواد کې د مشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څار او کنټرول حڅه بولی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوریت حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړې. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پیښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یې نسی جلبولی. که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري، دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت د هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري، خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسوي. بیا بورډ په دې باندې تصدیق نه شي چې که چېرته څوک حق په جانبه باندې وي د هغوی
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي، بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریا بارکزی په دې اړه وایي
طالبان چې راغی اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي، نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي، سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترون امنیت بولی. نو خوندی توپ څه معنا که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یو وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دی فکر وکړي چې هر څه سم دي او واڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسنی وضعیت د عادي کابل لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکونکو، سرتیرو او معترضو نجونو څخه ډک دي.
د تیر زمری یاسد میاشتې په یو دیرشمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واکت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمه نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساری نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی و، خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پېښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي رادیو د نن سهارنۍ خبری مجلې پای ته ورسیدو، خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان د فاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې، د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده، ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد، دوه اولاد، پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي. بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا پوکي، دغه نه پکه برابرول شي، لباس او جامه به برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی ما دا محل د ایران د هیڅ ښار څخه تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت مې دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅه خو چې سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت مې دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.